کابل کې د مزدیګر سلور بجسوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته پښتو خبری خبرونه ز فریبا ظاهر د خپل نور همکارانو سره یو ځای درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې څرګندونو خبره وچوي. په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق نه ورکوي. دغه کمیسیون زیاتوي که څه هم لاریونونه د وګړو مدني حق دی، خو ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک سوي رایې به معتبرې وګڼل سي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی او څو سرتیري ټپیان شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي د دې ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وژل شوي، او دا هالند پولیس وایي د هغه بریدګر په لټه دي چې پرونی د حق په خر کې درې کسان د چړی په گزارونو ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته ومنله چې د مارجي او ناوې ولسوالیو ترمنځ په لاره د یو مین په چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه سرتیري یې ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجی ته روان وو. له دې ډلې د شمشاد خصوصي تلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې چاودنه کې ټپي شوی. ټپیان په لشکرګاه ښار کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دي. مارجه کې افغان پوځیانو له ډېره وخت عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په مارجه کې د افغان پوځیانو عملیات ناکامه کړي او دولتي عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. اخواته د جوزجان ولایت یو سیمهیز چارواکی وایي چې د منګیجک ولسوالۍ په مرکز کې د نښتو پر مهال د طالبانو یو مهم غړی قاري نورالدین د څلورو ساتونکو سره وژل شوی دی. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف ازر ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته چې د تیرې شپې نه یې تر نن سهار پورې ادامه لرله څلور وسلوال پکې ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې بیا د ملي اردو چارواکي وایي د دې ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وشل شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو د ویان مرستیال صادق احسان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي دي.
دیارلس تنه وسلوال ترګر وجل سوي دي او پنځلس تنه ټپیان سوي دي. په دې عملیاتو کې دوه موټرسایکلونه او درې ملي اسلحې هم تخریب سوي دي.
خغلی سامدارنګ دا وکړه چې په زابل او روزګان کې هم د عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال وشل شوی. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په کندهار او زابل کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي او دوی ته مرګ ژوبل اړولې، خو طالبانو د خپلې مرګ ژوبلې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. افغان ځنګړو ځواکونو تیر شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هم هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا پنځه مخالف وسلوال پکې وشل شوي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو غوښتل په یو کورلا ډوله موټر کې یو شمېر وسلې بلې سیمې ته انتقال کړي. د تبسم په وینا تیر شپه د سید کرم ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي. تر اوسه پورې طالبانو د دې بریدونو په اړه سن دی ویلی. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د هالند پولیس وایي د هغه مشکوک بریدګر لټکی چې پرونی د حق په مرکزی سیمه کې درې تنه په چړو ټپیان کړل. رسنیو ریپورتونه ورکړی دي چې دغه کس په چاکو باندې درې کسان ټپیان کړل او ټپیان په یو روغتون کې له څو ساعته بستر وروسته رخصت شول. یوې سیمه ییزې رسنۍ د بیلابیلو چارواکو له قوله ویلي چې داسې نښنې خانه نشته چې د دې برید تر شا دې د تروریزم انګیزه واوسي، خو د هالند د پولیسو یوې ویاندې ویلي دوی د قضیې ټول اړخونه او ټول احتمالات څېړي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې تر دې څو ساعته مخکې پرون په لندن کې یو بریدګر په د چړې په گزارونو څو کسان ټپیان کړل. په پیښه کې خپل د بریدګر په شمول دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دا لندن پولیس وای دا بریدګر چې دا چړی گزارونه وکړه د پولیسو لخوا پټه سو وشل شوی. دا پولیسو مرستيال کمشنر نیل باسو ویلی چې بریدګر اته وشکلن عثمان خان په 2012 کال کې د تورېستي جرایمو په ترسراوي بندي شوی هم.
A male suspect was shot by specialist armed officers from the city of London.
دوی یو نارینه بریدګر ته لندن د خاري خاصو پولیسو لخوا وشتل شو او تاییدوم چې په چې وشل شو. یو شمیر نور کسان په دې پیخه کې ټپیان شوي. د چارواکو په حواله چې په خټه پاکستاني عثمان خان نیت درلو چې په پاکستان کې د تورستانو د روزنې یو مرکز جوړ کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن لخپل خلکو سره شمنه وکړه ټول هغه کسان به ونیول شي چې په دې پیخه کې لاس لري. او افغان برتانیې سکو کی سہل احمد مغلزی خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړ. دا سہل احمد مغلزی او ډایلن ډراپر ترمنز لوبا بیګاش په لندن په یار کال کې وشو.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ویلي چې ډلو بنسټونو او اشخاصو ته به د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوینې حق ورنکړي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله خبرداری ورکوي چې که کمیسیون 300,000 رایې چې دوی ناسمې بولي باطل اعلان نکړي دا ډله به په ټول هیواد کې لاریونونه وکړي.
نو د صورت کې چې نن برخورد غیر قانوني او عدم شفاف از کمیسیون بوده باشه ما متصمیم رو گرفتیم برای دادخواهی های مدنی خود ادامه میدیم، نه تنها در کابل، در 34 ولایت افغانستان.
در افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ چارواکي د دې ډول انتخاباتي ستونزو حل لاره په څه کې ویني؟ د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي تر څو چې همدغه تخنیکي ادارې د ټول ټکټونو حضور ولري چې د اعتراض واورېدل شي د کمیسیون ځواب موږ واورو چې قانون په درشل کې هلته به معلومېږي چې د کومو موضوعات ستونزمن دي او باید وشي نو په وخت کې به کولی شي چې ملامت ته ملامت وي او سلامت ته سلامت وي.
د افغانستان ولسی جرګې په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یوه حتمي خبره ده. د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني
زمین اساس هر گونه گفتگو و تفاهم مقدمات یا تشبث سراسری و کاهش خشونت ها باشد. قابل قبول نیست که طالبان با امریکایی ها به معامله بشینند اما در کشور جنایت بیافرینند.
بلخ د افغانستان د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی توایي
مش په وارو وارو د امریکایي پروکوټ ځخکړې دی په دې تیرې څو میاشتې چې دا پروسه وزنده ده تر څو دوباره شروع کړي او دا موږ د افغانستان لپاره ضروري کړل دي چې د امریکا او د طالبان د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي په خیر یې بول.
له ښاغلي کرزي سره به د ازادي راډیو د مرکه د حقیقت څخه په نننۍ خبرونه کې واوري او د غرستان د څنګه مو بلونی زغ خبرونه دا وري دوته له ازادي راډیو سره وسی. ورسو دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د تیرې ورځې لاریون په غبرګون کې وایي کمیسیون به په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. دغه کمیسیون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره که څه هم لاریونونه د وګړو مدني حق بولي خو ویلي دي چې یوازې بایومتریک سوي رایې به معتبرې وګڼل سي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تیره ورځ له ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 رایې باطل اعلان کړي. نورحال فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا د یو ورځني مهلت په غبرګون کې کمیسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي یوازې هغه رایې معتبرې دي چې بایومتریکي بنسټ ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلامیه چې د شنبې په سهار په کابل کې د جمعې ورځې د لاریون په غبرګون کې خپره شوې پکې راغلي کمیسیون ټولې ټاکنیزې چارې د قوانینو، لوایحو او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې دغه شان د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو د لاریون په اړه وایي کمیسیون د قانون او خپلواکۍ د اصل پر بنسټ تر هیڅ ډول شرایطو لاندې د انتخاباتو په پروسه کې اشخاصو، ډلو او بنسټونو ته د مداخلې حق نه ورکوي. د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې زرګونو پلویانو په کابل ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې د شپږ مادي سپریکر لیک په خپرولو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 هغه رایې چې د دغه کمیسیون ډلې په باور تقلبي او جالي دي باطل اعلان کړي. د ولسمشر انتخاباتو نومان عبدالله عبدالله لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمند د لاریون پترس کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته یوه ورځ وخت ورکړ چې دا رای باطل اعلان کړي. د ښاغلي فرهمند په خبره که کمیسیون تر شنبه یعنی نن ورځې 300,000 رای باطل اعلان نکړي، خلک به په ټول افغانستان کې په لاریونونو لاس پورې کړي. کومې 300,000 رای چې د ښاغلي عبدالله ټاکنیزه ډله یې د باطلېدو غوښتونکي ده، تر دې مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون له لورې د باور وړ اعلان شوي دي. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غوښتنه نه ده منلې، د دغې ډلې یو ویان بشیر احمد تیانج وایي دوی به ډېر ژر په ټول افغانستان کې خپل اعتراضونه پیل کړي.
د کمیسیون غیر مسؤلانه دریځ زموږ قناعت ترلاسه نه کړ. که دا ډول دریځ دوام ومومي، موږ هغه پرېکړه چې کړې خپل مدني عدالت غوښتنې به د افغانستان په 4 ولایتونو کې جاري وساتو.
د 300,000 رایو د باطلېدو لپاره د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د غوښتنو تر څنګ د دغې ډلې پلویانو له څو مدیره په دې خوا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم تحریم کړی او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. د دغې ډلې ویان فرایدون خوزون وایي که کمیسیون دوی ته قناعت ورنه کړ، په پنجشیر، فاریاب، بغلان، تخار، بدخشان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې به د کمیسیون دفترونه دغه شان تړلي پاتې شي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې یو غړي داود سلطانزوی وایي که د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله د نامعتبرو رایو د باطلېدو غوښتونکي ده، اجازه دې ورکړي چې په پاتې 2 ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه پیل شي.
دوی یو رواني جنګ شروع کړی دی چې غواړي داسې یو حالت د خلکو روان کړي، دوی منځ راوړي، یعنې خلک فکر وکړي چې د دولت ساز ټیم کوړونکی هم سي نو تقلب یې کړی. په داسې حال کې چې که دوی واقعا تقلب نه وي کړی، ولې ولایتونه بند کړي؟ ولې د ولایتو صندوقونه پټ کړي دي چې نه پرېږدي چې خلاص شي او تفتیش شي؟
سره له دې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو 2 میاشتې تیرې شوې، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې په ګډون د یو شمېر ټاکنیزو ټکټونو د اعتراضونو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره لومړی باید په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو غوښتنه کړې چې په پاتې 2 ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې اجازه ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او یوې ټاکنیزې ډلې ترمنځ د ستونزو په اړه خو مو راپور واورېده. په همدې حال کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو لخوا د کمیسیون د دروازو تړل د حل لاره نه بولي، وایي چې دا به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغېز ولري. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي پکار ده چې کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له ښاغلي رشید سره زما همکاري فیروزه عزیزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیز په اړه پوښتنه کړې ده.
له بعد ما د وو دفترونو تړل په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې د ټاکنو اوسنۍ وضعیت نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه نه ده. اعتراض موږ مخکې دونه کړی چې فکر د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح شي او کمیسیون ورته قناعت بخونکې ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل دا د حل لاره بده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېدای شي تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولې او اعتبار یې هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه مشکل حل شي او د ثبات همپالنه ټینه او هغه نور معترضین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی سر څه موارد لري چې کمیسیون سره نظر بسیتونو په حضور کې مطرح کړي. کمیسیون به موږ هم ځواب ووایي کړو، اما دفترونه باید پرانیستي.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کوي، یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې مني وروسته نه. بل خپل ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړې ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې موږ غوښتنې ونه منل سي موږ به اجازه ورنه کړو. اوس څه فکر کوي ته، څه کول پکار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه سي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه ده حاصله کړی. خو دا ستونزه ده، کمیسیون ده چې کمیسیون دا غونډې بې له مطبوعاتو او بې د سار بنسټونو څخه ترسره کړي دي او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د ورستنۍ وړاندیز هم دا و خپل اعلامیې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي، په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې د ټول ټیکټونو حضور لري د دې اعتراض واوریدل شي د کمیسیون ځواب موږ واورو د قانون په درشل کې هلته به معلومیږي چې کوم خواست موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي نو په وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ملامت وي سلامت سلامت وي او دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه کشاله حل کړي یو پرانیسي غونډه ترسره کړي مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنې څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څاربنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و
ازادي راډیو لوونه تروو
سمجه خلاص د ایرادیو اورید افغانستان ولسی جرګوی چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یو حتمی خبره ده. د ولسی جرګې رئیس میرحمان رحمانی د دې جرګې د شنبه ورځ په مومې غونډه کې ویل چې دوی له ټولو هغو هڅو څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د دایمي او باعزته سولې لامل وګرځي. محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم تر دې وړاندې ټینګار کړی چې که طالبان د سولې موافقه ته ژمن دي نو باید اوربند وړاندیز وکړي. د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه وروستي سفر په ترڅ کې سوي چې په ناڅاپي ډول افغانستان ته وکړه. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په حق له د خبرو او بحثونو له ګرمېدو سره جوخت د افغانستان ولسی جرګه هم پر اوربند ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمیر وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې په جګړو او تاوتریخوالي کې تر ډیره ملکی خلک وژل کیږي او د سولې له هوکړې د مخه باید اوربند وشي.
سراسری اوربند او د تاوتریخوالي کمول باید د هر ډول خبرو او تفاهم لپاره زمینه برابر کړي، ځکه چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالي زموږ د بیګناه وطنوالو پر وړاندې کیږي. دا د منلو وړ نه ده چې طالبان له امریکایانو سره معامله وکړي او د هیواد په دننه کې جنایتونه ترسره کړي.
خو ښاغلی رحمانی وایي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د خبرو اترو له پیلېدو مخکې یو داسې اجماع رامنځته کړي چې پکې سیاسي جریانونه، مدني بنسټونه، دینی علما او ښځې شامل وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتی وایي چې له طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې د ده په خبره اوربند سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره لومړنی ګام دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم په بګرام کې د لیدو پر مهال ویلي چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. ښاغلی ټرمپ دغه راز ویلي هغې هوکړې ته چې غواړو له طالبانو سره ورسیږو هغه به صادقانه وي او د ډلې چې مخکې به یې اوربند ته غاړه نه ایښوده اوس یې مني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ په یو استول شوی پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقتنامې له مخې اوربند به له هوکړې وروسته وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم وایي ښایي طالبان تر هغې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په اړه اطمینان پیدا نه کړي اوربند ته چمتو نشي.
د طالبانو د پاره د دوی هغه جنگیالي چې په میدان کې جنگيږي د دوی وختلتي او قوت کچېته دوی اوربند کوي نو تر ډیره حد پورې د غانګیزه یا کمزوري کیږي او یا هم سوال سره مخ کیږي. نو طالبان رهبری وایي چې موږ به هله اوربند کوو چې امریکا زموږ سره په کړو وعدو باندې وفا وکړي او یا هم موږ ته اعتماد او باور راکړي او یا هم تضمین راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې درې میاشتې مخکې کله چې د غیډلې په کابل کې د هغې انتحاري حملې مسؤلیت واخیست چې د یو امریکایي پوځي په ګډون دولس تنه پکې ووژل شول د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. خو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې بیا په قطر کې له طالب استازو سره لیدلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل شوي دي.
دوستانو د افغانستان د سولې بهیر په اړه مو د افغانستان د ولسی جرګې څرګندونې واورېدلې. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې نن یې مقالې لیکلې دي، البته د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه یې څرګندونې کړې دي. د دغو ورځپاڼو غټې کې اجمل تورمن لوستې دي.
سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړمش په ناوخته په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر غني سره د لیدنې تر څنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه. سر مقل لیکن کے لیکی ولس مشر غنی او ڈونلڈ ٹرمپ د لیدنی پر محال د افغان سواکونو د سرخندنو د ستاینې ترڅنګ ټینګار کړی چې ک طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي. په سر مقاله کې راغلی ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کیږدي بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي. په سر مقاله کې دغه شان راغلی چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د زالو له منځه وړل هم ډیر مهم ګڼلی دي. د سر مقاله لیکونکي په باور په ټوله کې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ راتګ او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې ګډ دریځ او اقدامات د هیواد په ګټه تمامېدلی شي او که دواړه لوري همداسې مخته ولاړ شي لرې نه ده چې په افغانستان کې د روانې پردې جګړې ټغر ټول او افغانان سوله ییز ژوند ولري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شان راتګ د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی دي. ویسا لیکي افغانستان دا مهال د یوې بې دروازې کور حیثیت لري، د چا چې څه وخت زړه وغواړي ورته راځي او چې کله یې زړه وغواړي بیرته ځي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره کله چې د امریکا ولسمشر دا شان راځي د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو موضوع سره خامخا تړلې ده. د سر مقالې په پای کې راغلی موږ په داسې حال کې چې له نړیوالو په کلکه غواړو چې زموږ د ملي حاکمیت او استقلال سری کرښې وپیژني او رعایت کړي، له خپلو چارواکو هم په کلکه غواړو چې د دې تاریخي هیواد له حیثیت سره لوبې نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د هیواد په سر مقاله کې په دې اړه راغلي چې د ښاغلي غني او ولسمشر ټرمپ په دغه 45 دقیقې لیدنه کې پر کومې مهمې مسلې چې ډیر بحث شوه هغه په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنتیا وه. سر مقاله لیکونکي لیکي د سولې لپاره د دواړو ولسمشرانو لومړۍ غوښتنه اوربند وه، هغه اوربند چې په باور یې د سولې لپاره لومړی شرط او سره کرښه بلل کیږي.
دوستانو مننه چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. که مو نه اوریدلې او غواړئ چې بیا تکرار وکړئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ورزو کندهار ته د کندهار بې وزله او بې سرپرسته میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. د ام سي په نوم رسندوی بنسټ په کندهار کې د بې وزلۍ او فقر د له منځه وړلو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغه میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده. صادق نه د میرمنو ته حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 150 هغه غریبې او بې وزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوه میرمنې اسماء او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مندي. دوی هم دا راز له نورو میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ښځو لپاره زما په نظر باندې ستر کیسه ده شکارې، ځکه دا ښځو لپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي نو دا ډېر ځای لپاره، دا ښځو لپاره یو ستر کیسه ده، ښه ګټور ځای دی چې خلاصوي دی چې غواړي چا ښځې چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي، نو د دې کار دغه څخه لیا څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي، بیا خپل په کور کې کارونه وکړي، هغه بازار ته وباسي، خرڅې کړي، خپل یو عاید لاسته راوړي.
د تاسو مشه اقتصاد باندې د غلرچو هو وخت مې مشکلې وکړه، په 200 به مې جوړوله، اته دا مستای مې د لیر ازو خپل کار کوو، دا کو بیا زما مشه اقتصاد به مشکلې څه چې نور د مزدوري کارونه مو کو د خپل اقتصاد په اړه کو
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړسیو مرکز مشر شکریا کاکړ چې خپل هم کونډه د وای د میرمنو د روزنی ترڅنګ د هغه تولیداتو د بازار موندنه هم د دې مسولیت دی. میرمن شکریا وای د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیوزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خرڅلاو لپاره زه خپله یو تجاره یم. زه خپله غواړم چې دغو ښځو ته مارکیټ پیدا کړم او د دغو ښځو پرشاد په مارکیټ کې مارکیټ یوسم او نوښګاو ته یوسم خرڅ یې کړم او دې ته غلار امر وشیم په ځین کې غلار دې ته امر وشیم چې دیم د خیر سره دغه دغه څخه نستې څخه ووزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسي او خپل اقتصاد په وړي کې نو دې ته غلار زه خپل او د دې مارکیټینګ زه خپل کوم خپل یو پیدا کوم مارکیټینګ
کته هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول سوي خو لا هم هغوی په دې برخه کې لګونو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سیوان نړیواله موضوع په عراق کې د روانو مظاهرو په اړه په وروستیو رپورټونو کې ویل سوي چې پرون هم د غیوات په ناصریه ښار کې 15 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق صدر اعظم پرون ویل چې استعفا ورکوي. نور جزئیات د فرشتي جلسې په رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دي ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان دي د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دي په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې له دندې به استعفا وکړي تفسیره نه ده کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل سوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي اویا کلن دی، هغه تیر کال قدرت ته ورسید. د عبدالمهدي په پرونی بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې لملاتړ لاس واخلي. سیستانی هم درس په مظاهرچیانو غږ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل سول. د ناصریه ښار څخه تر دې ورځ مخکې هم د لشت لژو څلوېښتو مظاهرچیانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علي السیستاني پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنۍ حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په عراق کې پر مظاهرچیانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي و چې په عراق کې پر هغو چارواکو به چې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې پانګې جوړې کړي بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کوردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې فرانس پرس ته ویلي و چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
تاسو لا پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشر ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د دریشته ولسوالۍ کنيولې د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کیږي چې دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي. په سترګو ویني غل دز کوي د خلکو تشوش متر پیسې حخي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوسټو کې ناشې شورا ولسمین نه غستای سره خبره کوم.
زه محمد خیر سروان یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. ازادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ساس سخنم دغه هیله ورسو د چې تاسو په زندانو باندې ورسېږي وروره په خپل شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو وروره. نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نظم کې چې ولې د سینا سره د کیسه ترنوالان خدمت او غوښتنې چې تاسو ولې د سکوي د بل مسلمان مخشنه ولې د خواران مزدوران دي د کلو کلو خناسي څه په خوې لا تاسو څاتہ کال په تیر کې نو د دې بس ژوند یې د شرایلاس ځوانان لاړه لته بنجان دی وڅین شری سوله بچان تر بنان لري چې بل څو سرپنا ورک سر پرستان نه څه د کورو ده. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو د بنجان باندې څه کوي. بنجان دې رسن سره مخ دي څوک مریضان دي چا دنګونه کړی دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړی یا د سیو سړي. والسلام په احترام.
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مرستول و مننه کوم. کبي هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شئ زموږ سره شریکي ازادي رادیو د ځنګړو خبرونو لاله د اړوند مسولینو سره شریکوي او دغه تر غوږی رسوي. زموږ خبرونه ادامه لري کچیر غوړي چې د دې خبرونه تکرار به هم اوري د ازادي رادیو ویب سایت ولر سی پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې موږ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې پاره کې به په حقیقت سره د پروګرام کې به د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونې واوري چې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو په اړه کړې دي. خو تر دې هر څه د مخه به یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د هلمند چارواکي وایي نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی او څو سرتیري ټپیان شوی. د هلمند ولایت د اماړیکو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته وویل چې د مارجی او ناوی ولسوالۍ ترمنس په لاره کې د یو مین چاودنې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژلی او دوه سرتیري ټپیان کړي. په پیښه کې څو خبریالان هم ټپیان شوي دي. د افغان ځنګړو ځواکونو لخوا تیره شپه د پکتیا په احمد ابا کې هوایي بریدونه شوي دي چې د چارواکو په وینا 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. همدارنګه د یو بل خبر لمخې په کندهار کې چارواکي وایي چې ملي اردو د دې ولایت په معروف او شولي کوټ ولسوالیو کې دیار لس وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 تم کلی اردو د ویان رسیال صادق کسان ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي دي. او په اروپا کې د مدافی وکیلانو او حقوقي ټولنو یوه شورا د ایران څلورو هغو مدافی وکیلانو ته د بشري حقوقو کلنۍ جایزه ورکړي چې د محل د ایران په زندانونو کې دي. لا بل پلواله ایران څخه یو بل خبر وایي چې په تهران او شاوخوا سیمو کې د هوا په ککړتیا کې د ناڅاپي زیاتوالي له کبله د غلطه نن خونځي او پانتونونه تړلې دي. او په هالند کې پولیس وایي د هغه کس لټون کوي چې پرونی د هاګ په مرکزی سیمه کې درې کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل.
مننه کوم اجمل انت او دوستانو اوس په خاطر پردیس د افغانستان سپورت خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د خزینو فوټبال لوبډلې د مرکزی اسیا د فوټبال په لوبه کې د فیر پلی جایزه وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شادب د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد د درویش کلون خزینو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی اسیا د درویش کلون د فوټبال په دغه لوبه کې د وی لوبي په ګټلو سره د یادو سیالیو 15 مقام خپل کړ. دغه سیالیو لومړی مقام ازبکستان، دویم ایران، دریم تاجکستان او قرغزستان، څلورم مقام خپل کړ. د ترکمنستان د درویش کلون خزینو فوټبال لوبډلې بیا د ټولو لوبو په بایللو سره په شپږم ورستی مقام کې وشمیرل شو. د یادونه وړ چې په یادو شویو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د تونی یاسمین حیدر او فرشته شیخ میری د لوبڅار او مرستیل لوبڅار په توګه ګډون درلود. په کابل کې د والیبال د تلولۍ جام لپاره د 15 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د غراوی سیالي پیل شوې. د دې سیالي لومړی لوبه چې د جمعې په ورځ د سری میشت او جهان سپورت لوبډلو ترمنځ د کابل د بدني روزنې په جمنازیوم کې پیل شوې وي، لس ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د بدني روزنې د نشراتو برخې امیر عارف پیمان د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالۍ کې د لغمان، دایکنډي، ننګرهار، بلخ او کابل ولایتونو څخه لوبډلې ګډون لري. او د قطر هیواد د عربي متحده امارات څخه په الهام غواړي چې د کرکټ لاسوریز سوداګریز لیگ جوړ کړي. ښایي د قطر هیواد لیگ د روان دسمبر میاشتې په اومه نیټه پیل شي. د کرک ټیګر ویب پاڼې د راپور پر بنسټ دی لیگ کې به ټول درې وی لوبغاړي وي چې ولس په د قطر هیواد او پاتې نور به بهرني لوبغاړي وي. یوراج سنگ، پاکستاني محمد حفیظ او سریلانکای انجول میتوس په دې لیگ کې د لوبېدو جواز ترلاسه کړی دی. دې لیگ کې به درویش لوبغاړي له دوهمې درجې هیوادونو څخه وي. د قطر د کرکټ بورډ چارواک په وینا دوه یا درې ورځو کې به د لوبغاړو اخیستو پروسه پیل شي او درې وی لوبغاړي به واخیستل شي. د قطر په لسوریز لیگ کې به ټول شپږ لوبډلې شامل وي.
له خطر پردیس هم مننه دوستانو. د اونیز پروګرامونو وخت را ورسېدی. حقیقت څه دی به لومړی واره ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. غواړم لومړی پوښتنه دا وکړم چې له قطر نه مو د سولې په اړوند معلومات څه دي؟ په قطر کې اوس څه تیریږي؟